نگرانی ها درباره تکنولوژی جعل عمیق. من استفاده از تلفن در یکی از مکاتب کالیفرنیا. رقابت روزافزون شرکت ها در بخش موترهای بدون راننده. و سایر گزارش ها و مطالب تازه از جهان تکنولوژی در کاروان این هفته. سلام، داود صدیقی هستم و شما را به برنامه هفتوار کاروان خوش آمدید میگم. تکنولوژی موسوم به دیپ فیک یا جعل عمیق نگرانی های جدی را در میان مردم ایجاد کرده است. با استفاده از این تکنولوژی میتوان از تصاویر و ویدیوهای قابل دسترس یک شخص ویدیوهای جعلی ساخت. نگرانی های وجود دارد که ممکن این تکنولوژی برای مغشوش کردن از آن عامه در جریان انتخابات به کار برده شود. به همین منظور رسانه های اجتماعی نشرش ویدیوها را منع کردند و در صدد ابزاری هستند که به سرعت آن را شناسایی کنند. شرح بیشتر در این گزارش.
ما در حال ورود به دورانی هستیم که دشمنان ما می توانند نشان دهند که هر کی می تواند در هر زمان هر چیزی بگوید.
از سال 2018 انگامی که جردن پیل هنرپیشه صدای باراک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده را تقلید کرد، حالا خط میان ویدیوهای واقعی و جعلی بیشتر باریک شده است. دیپ فیک یا جعل عمیق با استفاده از هوش مصنوعی چندین تصویر را ترکیب کرده و ویدیوی جعلی قناعت بخش را تهیه می کند. این تکنولوژی که به سرعت در حال پیشرفت است، به زودی در دسترس افراد قرار خواهد گرفت که حتی آگاه ترین بینندگان را فریب خواهند داد. به همین منظور نگرانی ها در رابطه با استفاده از این تکنولوژی در سال انتخابات ایالات متحده افزایش یافته است.
با اصطلاح جعل عمیق باعث می شود بازیگران مخرب هرج و مرج و بحران ایجاد کنند و مردم را تقسیم کنند و آنان توانایی مختل کردن مبارزات انتخاباتی و از جمله مبارزات انتخابات ریاست جمهوری را دارند.
شرکت های رسانه های اجتماعی تبلیغات گسترده را منتشر کردند و می گویند که ویدیوهای جعل عمیق را که باعث فریب رای دهندگان می شود حذف خواهند کرد. اما نخست آنها باید بتوانند این ویدیوهای جعلی را پیدا کنند. به همین منظور رقابت جدی در حال جریان است تا ابزار تولید شود که ویدیوهای جعل عمیق را شناسایی کند. هینی فرید متخصص جرایم دیجیتال نگران حمله جعل عمیق در روزهای پایانی مبارزات انتخاباتی است.
یک راهی را برای انجام این کار می توان تصور کرد که یعنی 48 یا 24 ساعت قبل از شب انتخابات ویدیوی تخریب کننده یک نامزد را نشر کرد که در آن چیز توهین‌آمیز و یا غیر قانونی بگوید، چیزی که در حقیقت آن را هیچگاه نگفته است.
گروه کاری آقای فرید نرم‌افزار هوش مصنوعی را با استفاده از ساعت‌ها ویدیوی هر نامزد ریاست جمهوری آموزش می‌دهد تا شیوه منحصر به فرد تغییر چهره آنها را در جریان صحبت بیاموزد.
ما فیلم می‌گیریم و به مرور زمان چهره را ردیابی می‌کنیم. بنابراین جعبه آبی به من می‌گوید چگونه سر در فضای سه‌بعدی چرخش می‌کند. لیزرهای سبز از چشم‌ها بیرون می‌آیند و می‌گویند که کجا را مشاهده می‌کند. سپس ما می‌توانیم با استفاده از این شیوه‌ها میان ویدیوی جعل عمیق و واقعی تفکیک کنیم. آرزوی ما این است که بتوانیم این تکنولوژی را در دسترس خبرنگاران قرار دهیم تا آنان با دیدن هر ویدیو اصلی و جعلی آن را شناسایی کنند.
کاربران رسانه‌های اینترنتی نیز نقش مهمی در جلوگیری از گسترش ویدیوهای جعلی خواهند داشت. سیستم شناسایی شبکه فیسبوک تا هنوز به طور لازم قادر به شناسایی ویدیوهای جعلی نیست. سال گذشته ویدیوی نانسی پلوسی عضو کنگره ایالات متحده که بسیار با کیفیت پایین ساخته شده بود در فیسبوک همگانی شد. آقای فرید میگوید که کاربران رسانه‌های اینترنتی نیز نقش مهمی در جلوگیری از گسترش ویدیوهای جعلی خواهند داشت.
شما کاربران باید در مطالبی که مشاهده میکنید بیشتر توجه کنید. شما میتوانید کمک کنید.
در آینده حفاظت از واقعیت‌ها به ما و شما تعلق دارد. په کالیفورنیا کې د یو ښوونځي چارواکي د زده کوونکو تلیفون نه اخلي او که داسې یوې مخصوصې کڅوړې کې یې قلفوي چې یوازې په یوې مخصوصې وسیلې خلاصېږي. دغه کار ځکه کوي چې د زده کوونکو فکر په درس باندې متمرکز کړي. په دې اړه دا رپورټ وګورئ.
د کالیفورنیا د سیلیکون والی سیمې په دې ښوونځي کې ښوونکي له زده کوونکو ټلیفونونه راټولوي.
زده کوونکي مدام له خپلو ټلیفونونو د لیکلو پیغامونو د استولو او د ټولنیزو رسنیو د کارولو لپاره کار اخلي.
یو شمیر زده کوونکو د درسي ساعت په جریان کې د فورنایت گیم واهه. موږ د دې شاهدانو چې یو شمیر زده کوونکي په ورځ کې له 12 تر 12 ساعتو پورې ټلیفون کاروي.
هر زده کوونکی باید خپل تلیفون په دغه کوچنی کڅوړی کې چې یو مقناطیسي قلف لري کېږدي.
دغه سنجاق دلته زی اوس قلف شو او د ورځې په اخر کې دوی دغه وسیله پیدا کوي او په قراره په کڅوړی باندې وهي چې خلاص شي.
دغه کوچنی کڅوړه یاندر پاوچ نومیږي او په کنسرتونو او یو شمیر نورو ځایونو کې د تلیفونونو د ساتلو لپاره ورڅخه کار اخیستل کیږي. خو په دې وروسته کې په امریکا او اروپا کې په ښوونځیو کې کارونه هم پیل شوې ده. ښوونکي ورڅخه خوښ دي.
زده کوونکي سکال د سلفیانو د اخیستو او په تلیفونونو کې د مصروفي دو په ځای په درسونو ډیر مصروف دي.
خو یو شمیر زده کوونکي وایي له تلیفون څخه لري والی ورته سخته ماميږي.
یو شمیر زکونګي سنجاق ماتوي او یو شمیر حتی په انلاین باندې مقناطیسونه اخلي چې خپل ټلیفون ور باندې لکه چوري څخه راوباسي.
په خوندي کې له هغو کسانو سره د مرستې لپاره یو شمیر کسان موجود دي چې د ټلیفون د نشټوالي لامل د فشار احساس کوي.
ځینې وختونه سخته تمامېږي چې له ټلیفون پرته له خپل مشکلاتو اندېښنو او فشار څخه تېښته وکړو.
په ټلیفونونو باندې د ډول یو احتیاط د یاندر د کڅوړې جوړونکو ګراهام دوګونی چې د فوتبال په خوانی لوبغړی و هڅاو چې د ډول کڅوړې جوړې کړي.
ډېر خلک هر ورځ لا تو تر لاسو ساتو پوري وخت په ټلیفونونو تیروي. په همدې خاطر په خاریسمو کې د داسې چاپیریال رامنځته کول چې له ټلیفونونو څخه کار اخیستنه پکې محدود وي ښایي ګټور وي.
د دغه کڅوړې کرایه په کال کې 6000 امریکایي ډالر ده چې په هر زده کوونکي باندې 12 ډالر راځي. خو ښاغلی ګلب وایي د ښوونځي کارکوونکو ته له دې څخه هم زیات ارزښت لري.
اوس ډېره سخته ده چې تصور وکړو له موبایل ټلیفونونو ډک یو ټولګی به څنګه وي.
د دې کار لوی ګټه به هغه وخت کارشي چې کله زده کوونکي د خپل امتحان د نتایجو پاڼې ترلاسه کړي.
په کینیا کې یو مخترع په خپل سیمه کې له موجودو زړو شیانو بیلابیل وسایل جوړوي او د ډیرو خلکو په ژوند کې بدلون رامنځته کوي. هغه د بیټرۍ په برق چلیدونکي داسې ویلچرونه جوړ کړي چې په خامالارو او سړکونو حرکت کوي. نو تفصیل پرې پورته.
لنکن وامه په کینیا کې د ویلچیر د کارونکو لپاره برقی ویلچیرونه جوړوي. هغه وایي د هغه لخوا جوړ شوی ویلچیرونه ثابت، چټک او د ضربې د جذب د خاصیت لرلو سره راحت دي.
په یو ځل چارج سره تر ډېرې مسافې پورې تلای شي او د کومو موادو چې جوړ شوی هم ډېر کلک او نه ماتیدونکي دي.
د دغه ویلچیر د جوړولو لپاره وامه له زړو بیټریو او د موټر سایکلونو له پلورنځ څخه اخیستل شوی او زړو پرزو څخه ګټه اخلي. د دغه ویلچیر سیټ د دفترونو له زړو څوکیو جوړ شوی.
ټول هغه بیټری چې دلته موجود دي د لری غورځول شوی لپټاپ کمپیوټرونو څخه ترلاسه شوی او یا هم هغه بیټری دي چې له کار لیدل دي. د دې ځاینې ز خپل ورکشاپ ته وړم سره جلا کوم جوړې را اخلم او ویلچیر ترې جوړوم.
خاغلی وامی وای د برقی ویلچرنو جوړولو ته هغه وخت ملاوتړل چې ویلې د معلول کسان لستونزو سره مخامخ دي. دای وای د ترانسپورت عام سیستمونه ارتیاوی نشي پوره کولای او د کینیا د سړکونو جوړښت هم د ویلچرنو د تګ لپاره نه دی مساعد. هغه د چاپیریال ساتنې دی او په لوی پتوګه غوړه وګڼل چې د تیلو پر ځای د بیټرۍ له برق څخه کار واخلي. د هغه په لاس جوړ شوی ویلچرونه د هغو معلولینو لپاره چې له خارونو لري په کلیوالو سیمو کې ژوند کوي او د سړکونو وضعیت ډیر خراب دی ګټور دی.
برن وقته نلکوه نتمبه ناتروسایکو
ما په لاس چلیدونکو یو درې ټایر لرونکو چوکۍ درلوده ډیرې ضعیف کړې وم ځکه په چلولو یې زما لاسونه او سینه ستړي کېدله.
ماریان وانجیرو کله چې اتکلنه و د سختو وهلو ټکولو لامل فل شوی او د 50 کلونو لپاره یا په خاپوړو تکو او یا هم په لاس چلیدون کې ویلچیر څخه کار اخیسته.
دغه برقی ویلچیر ډیر خدای تاسو هیڅ انرژي نه مصرفوي، یوازې یو تڼۍ کې کاغی هر ځای ته ور باندې تلای شي. زور باندې بازار او کلیسا ته زم.
د وامی له خوا جوړ شوی ویلچیرونه په یو ځل 4-6 کیلومتر پورې مزل کوي. کومه امتحانی نمونه چې اوس ور باندې کار کوي 300 کیلومتر په یو ځل چارج مزل کولای شي. نوموړی د هر ویلچیر په جوړولو 250 امریکایي ډالر مصرفوي او په 300 امریکایي ډالر یې پلوري.
برنامه نظر می اندازیم بر رویدادهای مربوط به تکنولوژی که در رسانه های اجتماعی و وبسایت های مختلف انعکاس یافته و مثل همیشه در این بخش زیرا جان نوری بر ما معلومات میده. سلام زیرا جان.
نوجا سلام خدمت شما و خدمت پرنده عزیز. گزارش های جالب از جهان تکنولوژی و تازه های تکنولوژی را گرد هم آوردیم که در این گزارش با هم یک جای مشاهده بکنیم. در گزارش دیگر از ژاپن، برای طرفداری از محیط زیست و جلوگیری از جای بوتل های پلاستیکی، یک شرکت مبتکر ژاپنی اپلیکیشن های مای میزو را ساخته است که برای افراد نزدیکترین مخزن آب را نشان می دهد. کاربرانی که بوتل های شیشه یا غیر پلاستیکی دارند با کمک این اپلیکیشن از نزدیکترین مخزن آب باخبر می شوند. ژاپن دومین کشور بعد از آمریکا با استفاده بالای پلاستیک به شمار می رود. هر نفر در ژاپن به طور اوسط 30 کیلوگرم پلاستیک را به مصرف می رساند. بانک زباله های بوتل های پلاستیکی در جاده های توکیو دیده می شوند. باشندگان توکیو به این مشکل اعتنا ندارند. اخیرا کشور ژاپن تعهد کرد تا در برابر زباله های پلاستیک مبارزه کند. مای میزو اپلیکیشن ردیاب مخزن آب آشامیدنی در مناطق نزدیک رستوران ها و سایر اماکن برای کاربر مخزن آب را پیدا می کند. افراد با پر کردن بوتل های شیشه ای از زیای بوتل های پلاستیکی خودداری میکنند. این شرکت میگوید با کمک این اپلیکیشن استفاده حدود 1 میلیون زباله بوتل های پلاستیکی کاهش خواهد یافت. وای فای با اینترنت وصل می شود و با اپلیکیشن آن در تلفن هوشمند هماهنگ شده و کار میکند. گزارش دیگر در مورد یکی از تازه های تکنولوژی که این هفته در نمایشگاه بین‌المللی آلمان معرفی شد. نوع چوب دول یا سنسر روی تبله مجازی ساخته شده است. این نوع چوب برای نوازنده هر نوع سطح را به یک دول یا تبله مجازی مبدل می سازد و نوازنده در هر جایی که باشد تبله نواخته می تواند. سیستم سنس استروب دو چوب دول یا سنسرهای کوچک برای آن ساخته اند. این چوب ها با اپلیکیشن در تلفن هوشمند کنترل می شوند و حرکات دست و ضربه زدن را کنترل می کند. این چوب های دول با اسپیکر و گوشی وصل می شوند که نوازنده بدون اینکه افراد را نارام بسازد می تواند نواختن دول را تمرین نماید. قیمت آن حدود کمتر از $180 است. در گزارشی از منطقه تایم سکویر شهر نیویورک، یک ربات در قلب شهر نیویورک از وضعیت و شیوع ویروس کرونا خبر می‌دهد. پرومو بات که 5 فوت قد دارد برای مردم از علائم مرض کرونا و راه‌های پیشگیری و جلوگیری از ابتلا شدن به این ویروس را معلومات می‌دهد. مسافرین با دیدن ربات استفاده میشن و فرمه های سوالات مربوط را بر روی صفحه آیپد که در سینه ربات آویزان است پر میکنند. پرومو ربات توسط یک شرکت مبتکر تکنولوژی در ایالت پنسیلوانیا ساخته شده است. رئیس شرکت میگوید ربات برای هشدار دهی به مردم عام به شهر نیویورک آورده شده و برای برخی مردم ماسک توزیع میکند. تا کنون 5 نفر به خاطر علائم ویروس کرونا تست شدند که نتیجه آن هنوز مشخص نشده. شرکت فیسبوک اعلام کرده که تولید عینک‌های هوشمند شرکت اوکلاس به خاطر وقفه جریان کار در چین به دلیل شیوع ویروس کرونا به تعویق انداخته است. عینک‌های هوشمند اوکلاس که در آمریکا طرفدار زیاد دارد به قیمت $400 فروخته می‌شود. پایگاه کروم شرکت گوگل نسخه 82 خود در ماه اپریل امسال عرضه می‌کند که برای کاربران در قسمت دانلود صفحات غیر قانونی و بدون مجوز کمک میکنه. برخی صفحات به طور خودکار دانلود یا نصب میشن. قرار است با نصب نسخه جدید کروم نخست برای کاربر هشدار بفرسته و بعداً دانلودتون را قطع میکنه. شرکت نینتندو اعلام کرد که در 3 میدان هوایی آمریکا به شمول شهر واشنگتن دی سی بخش‌های بازی گیم نینتندو سویچ اضافه میکنه. در مرکز استراحت در میدان هوایی افراد میتونن که بر علاوه بازی گیم دلخواهشان برخی از تولیدات تجارتی را نیز خریداری کنن. این هفته اپلیکیشن جدید بایت در مغازه اندروید اضافه شده است. برای کسایی که علاقمند ادیت ویدیو کوتاه هستند، کمک میکنه تا ویدیو کوتاه از 6 ثانیه و بالا را برای شریک ساختن در اپلیکیشن های مانند تیک تاک و غیره بسازد. این اپلیکیشن به طور مجانی قابل دانلود است. یکی از تولیدات سازی تکنولوژی برای استفاده روزمره هیت باکس یا دیش گرم کن است که میتونه غذا را در ظرف چند دقیقه گرم کنه. هیت باکس با بطری چارج کن طراحی شده و هیت باکس از ریختن غذا و بلند شدن بوی غذا هم جلوگیری میکنه. هیت باکس سبک بوده و اندازه مناسب از او بر انتقال از او به جاهای مختلف و موقع سفر در نظر گرفته شده است. قیمت هیت باکس حدود $140 آمریکایی است و از ماه آگوست سال آینده هم به بازار عرضه میشه. امسال ده ها تبلت جدید به بازار عرضه شده است که هر کدام با خصوصیت مشخص خودشان و تکنولوژی پیشرفته، گزینه بسیار صدا، تصویر با وقت مجازی، سپیکرها با کیفیت بهتر هم ساخته شدند. یکی از چینل های یوتیوب به نام تک تبلت که صفحه وبسایت خود هم دارند، ده ها نوع تبلت ها را با قیمت های مختلف و مشخصات از او معرفی می کند. این چینل برخی از امکانات در تبلت ها را نشان می دهد که ممکن به سادگی متوجه از او نشید. این چینل خود را پیدا کنید و این ویدیوهای کوتاه و معلوماتی را هم می توانید که دنبال کنید.
بر اساس یک مطالعه سازمان ملل متحد، غذایی که سالانه در جهان ضایع می شود به اندازه است که می توان 2 میلیارد نفر را با آن تغذیه کرد. به همین منظور یک شرکت نوپای تکنولوژی می خواهد از ضایع شدن این غذا جلوگیری کند و آن را به افراد نیازمند برساند. شرح بیشتر در این گزارش.
در خلیج سان فرانسیسکو یک شرکت نوپای تکنولوژی بدون کدام سر و صدا می‌خواهد راه حلی را برای یکی از بزرگترین چالش‌هایی که ما با آن روبرو هستیم پیدا کند. این چالش آینده دسترسی مردم به غذا در عصر تغییرات اقلیم و زایع شدن گسترده مواد خوراکی می‌باشد. شرکت تریجرایت می‌خواهد با کمک تکنولوژی با این مشکل مقابله کند.
آنچه ما در تلاش انجام دادن آن هستیم ایجاد یک انقلاب منابع است تا بتوانیم از تفکر ضایع کردن غذا را به استفاده دوباره تغییر دهیم.
تیموتی چایلز یکی از پیشگامان تکنولوژی واقعیت مجازی است و در گذشته تجهیزات بینایی را برای سفینه های فضایی ناسا انکشاف می داد. او برای مقابله با بحران مواد غذایی نیاز به بررسی این مسئله به روش های جدید دارد.
ما باید به صورت سیستماتیک و از نقاط داخلی و نقاط بیرونی با آن نگاه کنیم و در هر بخش انقلاب به میان آوریم و این راه حل را به هر بازاری که با مشکل ضایع کردن غذا مواجه است ببریم.
نخستین هدف این است که تغییر در بخش میوه ها و سبزیجات ایجاد شود، زیرا این مواد در زمان محدود پوسیده می شود و چه راه حلی برای این بخش وجود دارد؟
سیستم های خشک‌کن پیشرفته. این تکنولوژی ما را قادر می سازد تا انواع مواد غذایی زراعتی را گرفته و آن را طور تغییر دهیم که نیاز به وقت کم داشته باشد و نظر به سیستم های دیگر داشته های مغذی آن نیز حفظ شود.
قاعده اساسی این است که سیب های در ظاهر صدمه دیده از ماشین خشک‌کن می گذرد و در جمع محصولات این شرکت به بازار عرضه می شود، ولی تهیه چیپس از سیب آغاز کار است.
آنچه شرکت تریجر ایت در تلاش انجام دادن آن می باشد ساختن نمونه ها و ثابت کردن عملکرد نظریه ها در وقت کم است.
آنها هر مرحله تهیه غذا را ارزیابی می کنند تا مواد با ارزش را از آن جدا کنند.
بعضی از آن تبدیل به انرژی شده و ما آن را در ماشین هایی که غذا را تهیه می کنیم به کار می بریم و باقی مانده آن به حیث مواد مقوی دوباره به زمین فرستاده می شود.
آنها می خواهند این ماشین ها را به سراسر جهان صادر کنند، اما ابتدا همه چیز شبیه سازی و آزمایش می شود.
ما ساختمان ها را در گرافیک کامپیوتر طراحی، تجهیز و پروسس کرده و در داخل واقعیت مجازی آزمایش می کنیم.
و سپس از واقعیت مجازی به حقیقت تبدیل شده و چیزی را تولید می کند که طعم عالی دارد.
یک
موتور خودران شرکت نیسان سفر به مسافت 370 کیلومتر را به طور مستقل در انگلستان به اتمام رساند. این طولانی ترین مسافت است که یک موتور خودران بدون مداخله راننده در جاده های پیچیده این کشور طی کند. انجام این سفر رقابت جدی شرکت های موتورسازی را در راستای انکشاف موتورهای بدون راننده نشان می دهد. برای بیشتر در این گزارش.
بریتانیا انکشاف دهندگان موترهای خودران را تشویق می کند و این کشور امیدوار است بخش از صنعتی را به دست آورد که تخمین زده می شود تا سال 2035 ارزش آن در سراسر جهان به 1.2 تریلیون دلار خواهد رسید. موتر لیف شرکت نیسان برقی است و مجهز با 8 لیزر و 7 کمره و رادار می باشد که در 4 اطراف آن جا به جا شدند. لیف سفر 370 کیلومتری را در جاده ها و شاهراها در پهلوی موترهای معمولی دیگر طی کرده است. این سفر از مرکز تکنیکی شرکت نیسان در ساحه گرنفیلد در جنوب انگلستان آغاز و در فابریکه سندرلند در شمال شرق به پایان رسید. در این مسیر موتر از جاده های عبور کرده است که علامت گذاری نشده و یا علامت های کم داشته و همچنان از چهار راهی های بزرگ بدون اشاره ترافیکی نیز گذشته است.
All the drivers around the vehicle would not have noticed.
سایر رانندگان در جاده متوجه نمی شدند که این موتر راننده ندارد و کاملا خودران است. این موتر بهتر از راننده آنچه در اطراف آن اتفاق می افتد آگاهی دارد، به خاطر که چندین سنسر به طور دوامدار محیط را ارزیابی می کنند.
این پروژه هیومن درایو نام دارد که از سوی چند شرکت و نهاد به پیش برده می شود و رهبری آن را نیسان به عهده دارد. در ضمن حکومت بریتانیا نیز آن را حمایت مالی می کند و اجازه داده است چنین موتر خودران در جاده های این کشور آزمایش شود. اگرچه این سفر بدون مداخله مستقیم انسان ها انجام شد، اما برای احتیاط یک شخص در چوکی راننده و شخص دیگر در چوکی مسافر حضور داشت که در صورت مواجه شدن موتر با خطر اداره آن را به دست گیرند. شرکت نیسان در سال 2017 گفته بود نرمش مقامات انگلیسی در بخش دادن اجازه به آزمایش موترهای خودران باعث شد تا این شرکت برای آزمایش موترهای خودران خود شهر لندن را انتخاب کند. اما پیشرفت موترهای خودران در جهان با موانعی چون نگرانی های محافظتی و مشکلات مربوط به مسئولیت بیمه روبرو می باشد. هنوز مشخص نیست که چه زمانی موترهای کاملا خودران به جاده ها خواهد آمد و به دسترس مردم قرار خواهد گرفت. همچنان درباره مقررات و قیمت این موترها پرسش های وجود دارد که تا به حال جواب دادن نشده است. حکومت بریتانیا می گوید که تسهیل و زمینه‌سازی برای گسترش موترهای پیشرفته خودران در اولویت کاری آنها قرار دارد و دیده شود که شرکت‌های موترسازی تا چه حد قادرند از این فرصت‌ها استفاده کنند.
در مجازی واقعیت یا VR تکنولوژی چه لیدون که پر کمپیوتر بنده جور و شوی و دریبودی خیالی جهانی طبیعی در تفریح او کونه در برخو پا گردون پر دیر و برخو که گتاور اصابت شده. په کالیفورنیا کې یو کالج د دغه ټکنالوژي په یو شمېر ځانګړو برخو کې ګټه اخلي. ریاړه دال وګوره.
د جنوري د میاشتې په لومړیو کې د لاس ویګاس په ښار کې د ټکنالوژي په لوی کلنی نندارتون کې د مجازي واقعیت ټکنالوژي د غوره ټکنالوژي په قطار کې ځای درلود. د دغه ټکنالوژي نه اوس په زیاتېدونکو باندې نرسانو، طبي کارکوونکو او د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې پوځیانو ته د روزنې ورکولو په خاطر ګټه اخیستل کیږي. دا ټکنالوژي کتونکي په بروکسل کې د فرانسوي انځورګر مونی لخوا د کښل شوو انځورونو درې بودي نندارې ته بیایي. د کالیفورنیا د میریماو د پوهنتون او ډیرو نورو پوهنتونونو محصلین په درې بودي نړۍ کې ډیجیټلي هنرونه، مجازي او شبې سازي شوي صحنې جوړوي.
ما لیدل چې ځمکې او فضایي بیړۍ دواړه یو ځای پرواز کاوه. ډیره ښه تجربه وه او داسې احساس مې کاوه چې په فضا کې معلق یم.
د آیکیا د شرکت لخوا د وی آر د جوړ شوي پروګرام په څیر د مجازي واقعیت په یو شمېر پروګرامونو سره شوقي اشپزان کولی شي په یوې مجازي اشپزخانه کې کار وکړي، او د ګوګل ارت د وی آر پروګرام زمونږ د چاپیریال یو لوی تصویر وړاندې کوي.
تاسو ور باندې د نړۍ چاپیره سفر کولی شي. ډیر منظم دی.
ستاسو د اوسېدو د سیمې واضح تصویرونه ښیي. دغه پخوانی محصل اوس نور محصلینو ته د وی آر ټکنالوژي ورکوي. دا ټکنالوژي سړی سره سیمه کوي.
کله چې تاسو د مجازي واقعیت عینکې په سترګو کړئ، تاسو خپل ځان په یو بل ډول محیط کې احاطه شوی وینئ، په فضا کې ځان ورکوئ.
وی آر په یو دریبودی ماحول کې د دوا تصویرونو په یو ځای کولو یو خالی ماحول جوړوي. د وی آر وسایل وز د پخپا په برتله ارزانه شوی دی. دغه پروفیسور وای محصلین په خپل شخصي پروژو کې هم د مجازي وخت د ټکنالوژي نه ګټه اخلي.
زه یو بل محصل لرم چې سندرغاړی، سندري جوړونکی او ممثل دی او د صنف لپاره د موسیقي او شمیر ویډیوګانې جوړې کړې دي. اوس ورڅخه غواړم چې دغه ویډیوګانې په 360 درجه واخلي.
درجه کیمرا او دی وی آر سافټویر لیدونکي د اداکار سره یو ځای د ویډیو داخله تبیي. د دینی زده کړو یو پروفیسر محصلین په مجازي نړۍ کې جوړ شوو دینی ځایونه تبیي. هغه وایي دی وی آر هغه محتویات چې د چارچاپیر لید په کیمرو باندې ورڅخه فل مخسل شوی وي کتون کې واقعي ځایونه تبیي.
د مثال په ډول هغه مسلمانان چې حج ته د تللو وس نه لري کولی شي په 360 درجه لید سره د حج د مراسمو ننداره وکړي.
کتون کې دی وی آر په ټکنالوژي سره کولی شي په دوه بودی باندې د خپل شو فلمونو او ویډیوګانو ننداره په درې بودی باندې وکړي. د نړۍ د نورو فرهنګونو ننداره وکړي، نوي ځایونه راوسپړي او نوي شیان زده کړي.
په ځنګلونو کې اور لګیدنې، د کنګلونو ویلې کېدل او د هوا په حالاتو کې د اقلیم د بدلون له امله رامنځته کېدونکي تغیرات له ورایه ښکاري. د نړیوالو ساينس پوهانو یو ډله د سمندر په تل کې په زرګونو مترو لاندې د اقلیم د بدلون د اغیزو د کشفولو په لټه کې یو نوی ماموریت پیل کړی. په دې اړه دا څه ګوري؟
ساینس پوهان د هند په سمندر کې 160 متر لاندې په دې هیله چړنې کوي چې معلومه کړي د اقلیم بدلون د سمندري ژوند په ژوند څنګه اغیز کوي.
تر کومه ځای چې موږ پوهیږو 100 متر لاندې هیڅ رڼا نشته، خو په دومره ژورو ځایونو کې ډیر داسې حیوانات شته چې نور تولیدوي او د سمندر په تل کې د ډول ډول ژوندیو موجوداتو د تنوع مرکز ګڼل کیږي.
اولیور سیریز د برتانیې په مشرۍ د نکټن په نامه دغه سمندري ماموریت مشري کوي. د دې ماموریت هدف په سمه توګه د سمندر د خوندي ساتلو لپاره د معلوماتو راټولول دي. د لیمیټینګ فاکتور په نامه په تاخی اوپتل کې سپاره ساينس پوهان غواړي چې د اوبو لاندې غرونه چې بلابل سمندري ژوي پکې ژوند کوي وڅېړي.
لو بولاندې د ژوندیو موجوداتو د چاپیریال پاک لړیر کم معلومات موجود دي. د زمکی یو او 20% برخه او بو پوخلی په همدې خاطر هر کار چې مونږ کوو نوې دی او هر څه چې وینو یو نوې کشف دی.
چړونکې تر 4000 متر پورې لاندې سیمې ته چې د میډ نایټ زون یعنی مشپې د زون په نامه یادېږي او ډیره تیاره ده ښکته کیږي. هلته به دوی د اوبو لاندې ایکو سیستمونو باندې د زمکی د کورې د تودیدونکو اقلیم توانونه وسیړي.
دغه تاثیرات او د اقلیم د بدلون عواقب ختمیدونکي نه دي. که موږ حتی وکولی شو همدا سبا د کاربن تولید بند کړو، عواقب یې ختمیدونکي نه دي. په همدې خاطر د اوبو لاندې چاپیریالونو د اوسني وضعیت په هکله د یو څه معلوماتو ترلاسه کول او د تغیراتو اندازه کول به له موږ سره واقعا مرسته وکړي چې په راتلونکو تغیراتو باندې پوه شو او وړاندوینه یې وکړو.
چېډونکو وموندل چې سمندري ژوند ته ډېر غوښنه لوچ څخه متوجي دي.
د انسانانو مثال ورکولای شو. موږ پلاستیک او نور کثافات یادولای شو. پلاستیک ډېر زیات دی، پلاستیک په وچه کې هم زیات دی او لکه څنګه چې په وچه کې زیات دی په سمندرونو کې هم شته.
د نیکشن په نامه دغه 15 ورځنی سمندري ماموریت د سیشل او مالدیف هیوادونو په همکاري کېږي. د لیمیټینګ فاکتور اوپتل لدی مخکې تر 1000 متر ښکته تللی. دغه اندازې ژوروالی د ایورست د غره له ارتفاع څخه هم زیات دی.
دا و درېونی کاروان کله چې د خبرونې ټول مطالب مو پک شوې وي. که خبرونې په پای کې غواړم یادونه وکړم، د دې خبرونې د خوال لپاره ستاسو نظرونه او وړاندیزونه تاسو ته پلاره یو. کاروان د امریکا غږ په پښتو، دری او کاروان فیسبوک باندې په ژوندې بڼه خبريږي. او تاسو کولی شئ د خبرونې د نشر پر مهال خپل نظرونه او وړاندیزونه سره شریک کړئ. کله چې کله سره اوسئ. تر بیا، الله حافظ.
میں ایرانی جوابی کارروائی کی صورت میں غزہ میں جنگ بندی کی کوششیں کیسے متاثر ہو سکتی ہیں، اور ایران اسرائیل مسلح تنازعہ خطے کی دیگر طاقتوں کو کیسے متاثر کر سکتا ہے، بات کریں گے آج کے شو میں. واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں فائزہ بخاری. اس ماہ کے آغاز پر شام میں ایرانی قونصل خانے پر اسرائیلی فضائی حملے کے بعد ایران کی طرف سے کسی ممکنہ جوابی کارروائی کے پیش نظر مشرق وسطی امریکہ اور اس کے اتحادی الرٹ پر ہیں. خطے میں بڑھتی اس کشیدگی پر کئی ممالک تشویش میں مبتلا ہیں. دوسری جانب غزہ میں جنگ بندی کے لیے قطر میں جاری مذاکرات میں حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ کے رشتہ داروں کی ہلاکت کے بعد مزید پیچیدگی پیدا ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. ان مذاکرات کے پہلے مرحلے میں 40 اسرائیلی یرغمالوں کی رہائی کے بدلے سینکڑوں فلسطینی قیدیوں کی رہائی اور 6 ہفتے کی جنگ بندی کا فریم ورک پیش کیا گیا ہے. مذاکرات کے کئی ادوار گزرنے کے باوجود ان میں کوئی ٹھوس پیش رفت کیوں نہیں ہو پائی، اور ایران کی جانب سے کسی جوابی حملے کی صورت میں غزہ میں جنگ بندی کی کوششوں پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں، آج کے شو میں ہم انہی موضوعات پر بات کریں گے. عید کے پہلے روز حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ کے خاندان کے 6 افراد کی اسرائیلی حملے میں ہلاکت کے بعد سے غزہ میں کشیدگی کی کیا صورتحال ہے، اس پر بات کرنے کے لیے صحافی ہریندر مشرا اس وقت ہمیں یروشلم سے جوائن کر رہے ہیں. ویلکم ہریندر. دمشق میں اس ایرانی ایمبیسی پر حملے اور اس کے بعد ایران کے جوابی حملے کی دھمکی کو اب 12 دن گزر چکے ہیں. کیا اسرائیلی حکومت اسے بہت سیریسلی یعنی سنجیدگی سے لے رہی ہے، اور اسرائیل نے اپنے ڈیفینس کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں؟
دیکھیں، اسے بہت سنجیدگی سے یہاں پر لیا جا رہا ہے، اور آپ کو یہ بتاؤں کہ یہاں پر جو دفاعی ذرائع ہیں یا کئی سارے دفاعی اہلکاروں سے میری بات ہوئی ہے، یہاں پر کئی سارے جو پریس ریلیزز ہیں وہ بھی آئے ہیں وزارت دفاع کی طرف سے. وزیر دفاع نے خود بھی بیان دیا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے صاف طور پر کہ جتنے بھی یہاں شہریوں کو خاص طور پہ ایک انسٹرکشن دیا گیا ہے کہ ہوم فرنٹ کے طرف سے جتنے بھی انسٹرکشنز ہیں جو احتیاط برتنے کے لیے کہا گیا ہے، اس کو وہ پوری طرح سے جو ہے اس کو مانے، اور اس کو مانتے ہوئے وہ جو محفوظ جگہ ہے یہاں پر شیلٹر ہاؤسز ہیں اس کے قریب بنے رہیں. یہاں پر لوگ بھی جو ہیں وہ بھی اسے کافی سنجیدگی سے لے رہے ہیں. دراصل آپ کو بتاؤں تو یہاں پر مقامی جو اتھارٹیز ہیں وہ لگاتار یہاں پر گھوم گھوم کر کے گھر گھر جا کر کے یہاں جو شیلٹر ہاؤسز ہیں اس کا معائنہ کرتے رہیں، اور لوگوں کو یہ کہتے رہیں کہ اس کو صاف رکھیں، اسے کلیئر رکھیں، اور جب بھی ضرورت پڑے اور ہوم فرنٹ کی طرف سے جو بھی انسٹرکشنز آتے ہیں اس کو پوری طرح سے مانیں. کیونکہ حملے کی جو یہاں پر گنجائش ہے وہ مانی جا رہی ہے کہ شاید حملہ نہ ہو. زیادہ تر جو لوگ ہیں یہاں پر یا دفاعی جو ذرائع ہیں جن سے میری خود بھی بات ہوتی رہی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ انہیں ایسی امید ہے کہ کوئی بہت بڑا حملہ شاید نہیں ہونے جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ جو ہیں وہ انسٹرکشنز کو سنجیدگی سے لے اور تیاری جو ہے وہ مکمل ہو. یہاں پر جو ترجمان ہے وزارت دفاع کے دانیل ہگاری، انہوں نے لیکن صاف طور پہ کہا ہے کہ اسرائیل اپنی تیاری مکمل تیاری کر رکھا ہے، چاہے وہ جو بھی حالات یہاں پر بنے اس کے لیے وہ پوری طرح سے تیار ہے، وہ اپنی دفاع کے لیے تیار ہے، اور ضرورت پڑی تو جوابی کاروائی کے لیے بھی تیار ہے.
اچھا ہریندر، یہ بتائیے کہ اگر ایران ایسا کوئی جوابی حملہ کرتا ہے تو اس کا پاسبل ہدف یعنی ٹارگیٹ کون ہو سکتا ہے؟ اسرائیل ہوگا یا پھر لبنان کی سرحد پر حزب اللہ کے جو اسرائیل پر حملے ہیں جو کہ ہوتے بھی رہتے ہیں، اسرائیل کے جو میڈیا ہے اس میں اس حوالے سے کیا بات کی جا رہی ہے؟
دیکھیے، ذرائع ابلاغ میں جو یہاں پر رپورٹ شائع ہو رہی ہیں یا جو بھی کچھ پڑھنے کو مل رہا ہے اس میں صاف طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ دونوں ہی پاسبلٹیز جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں. جو ایران کے طرف سے بیان آیا اور ایران کے رہنماؤں کے طرف سے جو بیان آیا ہے اس کی مانے اس کے مطابق جو ہے یہ حملہ ایران سے سیدھا اسرائیل پر ہو سکتا ہے. لیکن اسرائیل نے کہا ہے کہ اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو اسرائیل جو ہے وہ جوابی کاروائی کرے گا, اور مانا یہ بھی جا رہا ہے کہ ایران کا جو جوہری پروگرام ہے وہ شاید اسرائیل کے ٹارگٹ پر آ جائے. لیکن یہاں پر کئی سارے جو تجزیہ نگار ہیں وہ لگاتار یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی پاسبلٹی کم ہے اور اپنے پراکسیز کے ذریعے ہی جو ہے ایران کسی طرح کا حملہ کر سکتا ہے. اور مانا یہ جا رہا ہے کہ اسرائیل کے شمالی علاقے میں جہاں پر کہ حزب اللہ نے کمان سنبھال رکھا ہے.
اچھا ہریندر, مجھے ایک کوشچن کوئکلی اس کا جواب دیجئے کہ یرغمال جو بنائے گئے اسرائیلی ہیں ان کے خاندانوں کی طرف سے اسرائیل کی حکومت پہ کافی دباؤ ہے, تو اس بار جو ٹاکس ہو رہی ہیں, مذاکرات ہو رہے ہیں جنگ بندی کے لیے, کتنی سنجیدہ نظر آ رہی ہے اسرائیلی حکومت اس بار؟
دیکھیں یہ بالکل صاف نہیں ہو پا رہا ہے کیونکہ کسی طرح کی پیش رفت ہوتی ہوئی ابھی تو نظر نہیں آ رہی ہے. پچھلے کچھ دنوں کے دوران جو ہے کئی بار ایسا لگا کہ شاید یہ ممکن ہو, کسی طرح کی پیش رفت ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی. اسی طرح کے پازیٹیو بیان بھی جو ہے یہاں حکومت کے ذرائع سے جو ہے سننے کو مل رہی تھی, اور یہاں کے رہنما بھی اس طرح کی بات کر رہے تھے. لیکن یہ جو ہے لگاتار جو ہے سچویشن وہ بدلتا رہا ہے, اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ شاید ایسا کسی طرح کی پیش رفت جو ہے وہ بالکل ممکن نہیں نظر آ رہی ہے. آپ نے ہنیے کے خاندان کے لوگوں پر حملے کا ذکر کیا, تو آپ کو بتائیں کہ اس کے بعد بھی یہ مانا جا رہا ہے, حالانکہ خود ہنیہ نے یہ خود ہی کہا ہے کہ اس کا مذاکرات پہ کسی طرح کا اثر نہیں پڑے گا, لیکن جو وہاں پر ابھی جو لوگ جو ہیں جس طرح سے جذباتی ہیں اور جس طرح کا لوگوں میں خاص کر کے حماس کے جو کارکن ہیں ان میں جو غصہ ہے اس کے مدنظر ایسا مانا جا رہا ہے کہ حماس کے جو رہنما ہیں وہ اس کے لیے فی الحال تیار نہیں ہوں گے.
تو کیا اس واقعے کے بعد حماس اور اسرائیل کے درمیان کچھ آپ کو سٹریس جو کشیدگی اس میں زیادہ اضافہ نظر آیا, حملوں میں اضافہ ہو رہا ہے کیا؟
دیکھیں کشیدگی تو یہاں لگاتار بنی ہوئی ہے, اسرائیلی کاروائی بھی لگاتار جو ہے وہ جاری ہے, وہاں پر مسلسل حملے ہوتے رہے ہیں غزہ میں. حالانکہ غزہ میں ابھی اسرائیل کے صرف ایک ہی بٹالین ہے, لیکن اسرائیل جو ہے وہاں پر ٹارگیٹڈ حملے لگاتار کرتا رہا ہے. وہاں پر گزشتہ روز بھی حملہ ہوا تھا, عید کے روز بھی اسرائیلی کاروائی ہوئی, اسرائیلی فوج نے وہاں پر کاروائی کی, اور آج بھی وہاں پر بتا رہے ہیں کہ وہاں پر کاروائی جو ہے جاری ہے. تو کشیدگی تو لگاتار جو ہے بنی ہوئی ہے, لیکن اس کے باوجود پہلے سے جو ہے جو فوجی جو کاروائی ہے وہ کافی نرم پڑی ہے.
تو خان یونس سے انہوں نے اپنی فوجیں واپس بلا لی ہیں, تو کیا رفع پہ آپریشن کا کوئی ہے امکان دکھائی دے رہا ہے؟
دیکھیں یہاں پر وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو نے تو صاف طور پہ کہا کہ اس کی تاریخ بھی انہوں نے طے کر رکھی ہے. حالانکہ جو ہے کانٹراڈکٹری یہاں پر بیان آئے ہیں, وزیر دفاع جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور رفع کا جہاں تک سوال ہے تو جس طرح کا عالمی برادری کا دباؤ اسرائیل پر لگاتار بڑھتا رہا ہے, اور جس طرح کے وہاں پر اور بھی واقعات ہوئے, وہاں پر امدادی سامان جو بانٹنے والے جو وہاں پر ایڈ ورکرز تھے ان پر حملہ ہوا, ان کی ہلاکتیں ہوئیں, اس کے بعد عالمی برادری کا
بہت شکریہ آپ کا ہریندر. آپ کہہ رہے ہیں کانٹراڈکٹری اس حوالے سے جو ہے وہ بیانات سامنے آ رہے ہیں رفع پر حملے کے حوالے سے, آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. یہ پہلی بار نہیں ہے کہ امریکہ, قطر اور مصر حماس اور اسرائیل کے درمیان جاری تنازع کا ممکنہ حل تلاش کرنے کے لیے مذاکرات کر رہے ہیں. اس سے پہلے بھی دونوں کے درمیان ایسے تنازعات کو ختم کرانے کے لیے یہ ممالک ثالثی کا کردار ادا کر چکے ہیں. 2007 میں حماس کے غزہ پر کنٹرول حاصل کرنے کے بعد سے حماس اور اسرائیل کے درمیان کئی مسلح تصادم ہو چکے ہیں. ان تمام پرتشدد کارروائیوں کے بعد ہونے والی جنگ بندی عموماً مصر, قطر اور امریکہ کی ثالثی کا نتیجہ تھی. 2008 میں حماس کی جانب سے اسرائیلی شہری آبادی پر راکٹ حملوں کے جواب میں اسرائیل نے غزہ میں 22 روزہ زمینی اور فضائی فوجی آپریشن کیا. یہ آپریشن اسرائیل کی جانب سے یک طرفہ جنگ بندی کے ساتھ اختتام پذیر ہوا. جب امریکہ نے اسے یقین دہانی کروائی کہ وہ حماس کی ہتھیاروں تک رسائی کو روکنے میں اسرائیل کی مدد کرے گا. نومبر 2012 میں غزہ سے داغے گئے راکٹس کے جواب میں اسرائیل نے حماس کے فوجی کمانڈر احمد جباری کو ایک فضائی حملے میں ہلاک کر دیا, جس کے بعد حماس اور اسرائیل کے درمیان حملوں مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مصر اور امریکہ کی ثالثی کے نتیجے میں اس 8 روزہ تنازع کا خاتمہ جنگ بندی پر ہوا۔ جولائی 2014 میں حماس کے ہاتھوں 3 اسرائیلی نوجوانوں کے قتل اور اس کے جواب میں اسرائیلی انتہا پسندوں کے ہاتھوں ایک 16 سالہ فلسطینی کے قتل سے مغربی کنارے میں حماس کے خلاف اسرائیلی کریک ڈاؤن اور حماس کی طرف سے اسرائیل پر راکٹ حملوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ 7 ہفتوں کی اس جنگ میں اسرائیل نے غزہ پر زمینی آپریشن بھی کیا۔ اس بار جنگ بندی مصر کی ثالثی میں ہوئی۔ مئی 2021 میں مشرقی یروشلم کے علاقے شیخ جراح میں فلسطینی خاندانوں کی زیر التواء بے دخلی کے خلاف احتجاج اور ٹیمپل ماؤنٹ پر اسرائیلی پولیس اور فلسطینیوں کے درمیان جھڑپوں کے جواب میں حماس اور فلسطینی اسلامک جہاد نے اسرائیلی شہروں پر راکٹ داغے۔ اسرائیل نے غزہ پر فضائی حملوں سے جواب دیا۔ 2 ہفتوں سے زیادہ کے تنازع کے بعد حماس اور اسرائیل قطر اور اقوام متحدہ کی ثالثی میں ہونے والی جنگ بندی پر راضی ہو گئے۔ ایسے میں جب واشنگٹن اسرائیل کے رفع پر ممکنہ حملے کے منصوبے پر ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کی تیاری کر رہا ہے اور اسے اسرائیلی افواج کے ہاتھوں امدادی کارکنوں کی ہلاکت کے بارے میں سوالات کا سامنا بھی ہے، وائٹ ہاؤس نے عسکریت پسند گروہ حماس کو ماہ رمضان کے اختتام سے قبل اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی میں ناکامی کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔
وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ اسرائیل 6 ماہ کی وحشیانہ لڑائی کے بعد جنگ بندی کے لیے تیار ہے، لیکن حماس کی قیادت اسرائیل کی شرائط کو پورا کرنے اور 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حملے کے دوران یرغمال بنائے جانے والوں میں سے کچھ کو رہا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اکتوبر کے اوائل میں اس واقعے کے بعد اسرائیلی فوج نے اپنی جوابی کارروائی شروع کی تھی، جس میں غزہ کے زیادہ تر حصے کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے۔
There could be a ceasefire in place today.
اگر حماس ان لوگوں میں سے کچھ کو رہا کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو آج سے کئی ہفتوں کے لیے ایک جنگ بندی ہو سکتی ہے جسے بعد میں توسیع دی جا سکتی ہے۔ تو آئیے توجہ اس جانب دیں جہاں اس کی ضرورت ہے، کہ دنیا کو اس وقت حماس سے کہنا چاہیے وقت آ گیا ہے، اب جنگ بندی کریں، ہم تیار ہیں، مجھے یقین ہے اسرائیل تیار ہے۔
کچھ امریکی یرغمالوں کے اہل خانہ نے منگل کو وائٹ ہاؤس کے حکام سے ملاقات کی تاکہ ان کی واپسی کے لیے دباؤ ڈالا جا سکے۔
ہم نے سنا ہے کہ ایک معاہدہ میز پر ہے جس پر تمام فریق متفق ہیں اور اس پر کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم ابھی انتظار کر رہے ہیں اور دنیا انتظار کر رہی ہے کہ حماس ہاں کرے، اب معاملہ ان کے ہاتھ میں ہے۔
بائیڈن انتظامیہ نے 1 ماہ قبل جنگ بندی کا مطالبہ شروع کیا تھا، لیکن تمام اسرائیلی ایسا نہیں چاہتے۔ پیر کو اس گروپ نے غزہ کی سرحد کے قریب مارچ کیا اور اس کے برعکس مطالبہ کیا۔
بین الاقوامی برادری کو یہ کہنے کے بجائے کہ وہ یرغمالیوں کی رہائی کے لیے حماس پر دباؤ ڈالے، وہ نیتن یاہو اور ہماری حکومت پر دباؤ ڈال رہے ہیں۔ ہم نے جنگ شروع نہیں کی، انہوں نے کی ہے۔ انہوں نے ہمارے 1200 لوگوں کو قتل کیا۔
اور اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو بھی واشنگٹن کے اعتراضات کے باوجود جنوبی شہر رفا پر حملے کے منصوبے پر عمل درآمد کے لیے پرعزم دکھائی دیتے ہیں۔
ہم حماس کے دستوں کا رفا سمیت ہر جگہ مکمل خاتمہ کریں گے۔ دنیا کی کوئی طاقت نہیں جو ہمیں روک سکے۔ بہت سے عوامل ہیں جو ایسا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس دشمن نے جو کچھ کیا ہے وہ دوبارہ نہیں کر پائے گا۔
تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس تنازع کو ختم کرنے کے لیے امریکی قیادت میں سفارتکاری بہت اہم ہے۔ وہ خبردار کرتے ہیں کہ حماس، جس کی جڑیں خطے میں گہری ہیں اور ایران کے ساتھ مضبوط تعلقات ہیں، ایک طاقتور دشمن ہے۔ اسرائیل کے غزہ پر حملے کے تناظر میں خطے میں ایران کے حمایت یافتہ گروہوں میں اس کی حمایت بڑھ رہی ہے۔ لیکن پچھلے دنوں غزہ پر نہیں بلکہ پڑوسی ملک لبنان میں ہونے والے اسرائیلی حملوں کے بعد خطے میں امن کا امکان دور دور تک نظر نہیں آ رہا۔ انیتا پاول کے ساتھ محمد عاطف، وی او اے نیوز۔
ایک ایسے وقت میں جب اسرائیل اور حماس قطر میں امریکہ اور دیگر ممالک کے تعاون سے جنگ بندی کے لیے مذاکرات کر رہے ہیں، وائس آف امریکہ کی صبا شاہ خان نے مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے وابستہ مشرق وسطی کے امور کے ماہر خالد الجندی سے مذاکرات میں شامل اہم نکات کے بارے میں بات کی۔
The main sticking points, I think.
میرے خیال میں جن نکات پر اتفاق نہیں ہو پا رہا ان کا تعلق ان یقین دہانیوں سے ہے جو حماس ایک عارضی جنگ بندی کے لیے چاہ رہی ہے، اور وہ یہ کہ اگر اسرائیل جنگ بندی کے لیے راضی ہو تو در حقیقت وہ مستقل اور پائیدار جنگ بندی کے لیے ہو، لیکن جنگ بندی کے لیے طے پانے والے معاہدے میں یہ بات شامل نہیں ہوگی۔ وہ قیدیوں کے بارے میں بھی یقین دہانی چاہتے ہیں، لیکن میرے خیال میں ایک معاملہ جو دونوں کے بیچ اختلافات کا سبب ہے وہ یہ ہے کہ حماس فلسطینیوں کی لامحدود تعداد تعداد کو واپس لوٹنے پر زور دے رہی ہے کہ وہ واپس جا سکیں، جبکہ اسرائیل میرے خیال میں اسے لاکھ یا ڈیڑھ لاکھ تک محدود کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔
آئرلینڈ، اسپین، بیلجیم اور کچھ دیگر ممالک نے کہا ہے کہ اگر اقوام متحدہ فلسطینی ریاست کے لیے کوئی اقدام اٹھاتا ہے تو وہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لیں گے۔ اس اقدام کے موجودہ تنازع پر کیا اثرات مرتب ہوں گے اور اس سے نتنیاہو پر کتنا دباؤ پڑے گا؟
اس کا انحصار اس پر ہے کہ فلسطینی ریاست کو کون تسلیم کرتا ہے۔ اگر یہ وہ ممالک ہیں جن کا آپ نے تذکرہ کیا ہے، اسپین، بیلجیم وغیرہ، تو میرے خیال میں فلسطینیوں کی طرف سے یقیناً اس کا خیر مقدم کیا جائے گا، لیکن یہ زیادہ تر علامتی ہوگا۔ دوسری طرف اگر برطانیہ یا فرانس جیسی مغربی طاقتیں فلسطینی ریاست کو تسلیم کرتی ہیں تو میرے خیال میں یہ بہت زیادہ اہم ہوگا۔ حالانکہ میں یہ کہوں گا کہ امریکہ کی جانب سے یک طرفہ طور پر تسلیم کرنے کی مخالفت کی وجہ سے شاید یہ ممکن نہیں ہوگا، اور یہ امکان ہے کہ امریکہ بہت زیادہ اثر و رسوخ استعمال کرے گا۔ اس لیے میرے خیال میں ہمیں اقوام متحدہ کی سطح پر کسی پیش رفت کا امکان نظر نہیں آتا۔ جنرل اسمبلی پہلے ہی فلسطین کو ایک غیر رکن ریاست کے طور پر تسلیم کر چکی ہے، اور مکمل رکنیت حاصل کرنے کے لیے آپ کو سلامتی کونسل کی منظوری درکار ہے، اور امریکہ نے کہا ہے کہ وہ اپنی پالیسی کی وجہ سے ایسے کسی بھی ووٹ کو ویٹو کر دے گا۔ یہ امریکہ کی دیرینہ پالیسی ہے کہ فلسطینی ریاست یا اس کو تسلیم کیے جانا صرف اسرائیل کی مرضی سے ہوگا۔
اسرائیلی قیادت سے مایوس صدر بائیڈن نے حال ہی میں اسرائیلی وزیر اعظم کی سرزنش کی ہے، آپ کے خیال میں امریکی پوزیشن کس طرح تبدیل ہوئی ہے؟
ہم نے امریکی پوزیشن اور خاص طور پر امریکی اقدامات میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں دیکھی۔ امریکہ کے لہجے میں یقینی طور پر کچھ تبدیلی آئی ہے۔ بائیڈن انتظامیہ کی صدر سے نیچے کے عہدیداروں تک بیان بازی میں شدت آئی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اسرائیل کو پیغام موصول ہو گیا ہے جسے اسرائیلی اب تک نظر انداز کر رہے تھے۔ ایسا لگتا ہے کہ اب وہ امریکی مطالبات کا جواب دے رہے ہیں، شمال میں ایک نئی سرحدی چوکی کھول رہے ہیں، مزید امداد کی اجازت دے رہے ہیں۔ زمین پر اب بھی بہت سنگین صورتحال ہے۔ ایک معاملہ جس میں ہمیں کسی تبدیلی کا امکان نہیں نظر آ رہا وہ ہے امریکہ کا اسرائیل کو زیادہ سے زیادہ ہتھیار فراہم کرنا۔ میرے خیال میں اگر وہ واقعی اسرائیل کی فیصلہ سازی پر اثر انداز ہونا چاہتے ہیں تو کم از کم ہتھیاروں کی ان کھیپوں میں سے کچھ کو روکنے کے امکان کی بات کرتے۔ دوسری صورت میں واقعی امریکی الفاظ زیادہ معنی نہیں رکھتے۔
Looking at the long history of failing negotiations between اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان ناکام مذاکرات کی طویل تاریخ کو دیکھتے ہوئے، کیا آپ کی رائے میں موجودہ صورتحال طویل مدتی حل کے لیے موزوں ہے؟
So no one is in the mood really to pursue
کوئی بھی دوسرے فریق کے ساتھ بیٹھنے کے موڈ میں نہیں ہے، لیکن مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ کے پاس ایسا کوئی طریقہ کار نہیں جس سے وہ مذاکرات کے عمل پر اثر انداز ہو سکے جو کامیاب ہو سکیں۔ میرا مطلب ہے یہ تصور کرنا مشکل ہے کہ 6 ماہ تک اس جنگ کو جاری رکھنے کا اشارہ دینے اور در حقیقت اس کی مالی آنت کے بعد امریکہ واپس مڑ کر واقعی ایسی کوئی نشاندہی کر سکتا ہے کہ امن کے حصول کے لیے کیا ضروری ہے۔ حالانکہ اگر منطق کی بات کی جائے تو امن کے حصول کے لیے سب سے پہلی چیز جس کی ضرورت ہے وہ ہے جنگ نہ کرنا۔
ایران از سیٹ ٹو رسپونڈ ٹو دی، کہا جا رہا ہے کہ ایران شام میں اسرائیلی حملوں کا جواب دے گا۔ جنگ کے دوسرے ممالک تک پھیلنے کے کیا امکانات ہیں؟
But we are likely to see, I think, some kind of
میرے خیال میں یہ امکان موجود ہے کہ ہم ایران کی طرف سے کسی قسم کی انتقامی کاروائی دیکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ موجودہ جنگ کے تناظر میں بھی نہ ہو، لیکن میرے خیال میں جب تک اسرائیل کو کاروائی کرنے اور کم و بیش سزا کے کسی خوف کے بغیر کاروائی کرنے کی اجازت رہے گی تب تک وسیع تر علاقائی تنازع کے خطرے میں اضافے کا امکان رہے گا۔
غزہ میں جاری تنازع اور ایران کے ممکنہ جوابی حملے کے پیش نظر مشرق وسطی میں کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے قطر میں ہونے والے مذاکرات کس نہج پر ہیں، کب تک یہ معاہدہ طے پا سکتا ہے، اس میں رکاوٹیں کیا ہیں، ان تمام موضوعات پر بات چیت کے لیے تجزیہ کار محمد علی ہمیں بذریعہ اسکائپ جوائن کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ علی آپ کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ پہلا سوال یہ کہ غزہ میں جنگ بندی کے مذاکرات بظاہر ڈیڈ لاک کا شکار نظر آ رہے ہیں، اس سے پہلے جو معاہدہ ہوا تھا اس میں قیدیوں اور غمالوں کا تبادلہ ایک اہم نقطہ تھا، یہ معاملہ اب بھی اہم لگتا ہے، یہ بتائیے کہ اور کون کون سے ایشوز ہیں، معاملات ہیں جن پر بات چیت لے رہے ہو سکتی ہے؟
یہ جہاں تک حماس کا، اور بلکہ نہ صرف حماس، فلسطینی اور باقی جو دنیا میں لوگ دیکھ رہے ہیں جو غزہ میں ہو رہا ہے، تو ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ سیز فائر ہو، حماس کا, کیونکہ انہوں نے ایک جنگی مہم ایک لہر شروع کی جب انہوں نے حملہ کیا وہاں پر. اب ان کے پاس کارڈ بہت کم ہیں, انہوں نے جو 250 لوگ پکڑے تھے میرا خیال ہے پہلے تو ان کا یہ خیال تھا کہ انہی ہاسٹیجز کی نیگوشیشن کے اوپر بات چیت ہوگی, مگر وہ نیتن یاہو اور جتنا زہریلا اس وقت وہاں پر ماحول ہے انہوں نے آفت مچا دی غازہ کے اندر. تو اب آدھے لوگ تو انہوں نے واپس کر دیا, اب ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ کتنے لوگ بچ گئے ہیں. ابھی بھی یہ تبصرہ ہو رہا ہے کیونکہ بات ہوئی کہ جو باقی لوگ بچ گئے ہیں اس کے مقابلے میں 6 ہفتے کی سیز فائر ہو, حماس جو ہے وہ پھر اس 6 ہفتے کے بعد کیا ہوگا. تو حماس کا تو وہ یہ میرے خیال چاہتے ہوں گے کہ اب جو ہو گیا سو ہو گیا, اسرائیل کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے, انہوں نے جس درندگی سے اس کا جواب دیا ہے, تو حماس تو یہ چاہے گا کہ وہ پھر بھی کہیں کہ 30,000, 32,000, 35,000 لوگ مر گئے ہیں مگر ہم پھر بھی جیت گئے ہیں. مگر اس کے علاوہ ہاسٹیجز کے علاوہ حماس کے پاس تو کچھ نہیں ہے, ان کی کیپیسٹی جو ہے وہ بہت ساری ڈگریڈ ہو چکی ہے. انہوں نے ابھی بھی اسرائیل میں 8,000 فلسطینی جو ہیں وہ پکڑے ہوئے ہیں, اس میں بہت اہم لوگ بھی ہیں, مروان بھگوتی ہیں. تو اب وہ اسرائیل کو کیا وہ واپس کریں گے, جو پولیٹیکل پرزنرز ہیں فلسطینی اپنے 100-125 لوگوں کے لیے جس میں سے پتہ نہیں کتنے زندہ ہیں. تو یہ دونوں طرف جو ہیں یہ تبصرے ہو رہے ہیں اور کیلکولیشن ہو رہی ہیں,
صورتحال ابھی واضح نہیں ہے. اچھا علی یہ بتائیے کہ حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ کے خاندان پہ جو ابھی ریسنٹلی حملہ ہوا ہے اس کے ان مذاکرات پہ کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟
اس میں یہ ہے کہ حماس پروبیبلی اور ہارڈن اپنی پوزیشن کرے گا. انہوں نے دیکھیے وہ تو جب ان کو حملے کا پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ میرے بچے اور میرے پوتے جو ہیں وہ باقی غازہ کے جو باشندے ہیں جن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے وہ اسی طرح ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ نیگوشیشنز پہ فرق نہیں پڑے گا. بٹ جو اسرائیل جو حماس کی جو اپنی پوزیشن ہے, بیکاز ان کے پاس کیا ہے اس وقت, یہی 100-125 لوگ ہیں, انٹرنیشنل پریشر ہے, امریکہ کے اوپر پریشر آ رہا ہے, تو اس کے علاوہ وہ جنگ کر کے تو اسرائیل اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اسرائیل کو دھڑا دھڑ آرمامنٹس بھی مل رہی ہیں ابھی تک, یورپ بھی تقریباً ان کے ساتھ ہے, امریکہ بھی ساتھ ہے. تو اس لیے وہ جو اب میں نے پہلے ذکر کیا ہے جو کنسیڈریشنز ہیں وہ میرا خیال ہے ابھی تک ہیں اس حملے کے باوجود.
ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے نظر میں ایران اسرائیل پر اگر کوئی ممکنہ کارروائی کرتا ہے تو کیا وہ اپنی فوج یا پاسداران انقلاب کو استعمال کرے گا یا وہ خطے میں اپنے جو حمایت یافتہ عسکریت پسند گروپس ہیں ان کا سہارا لے گا؟
وہ حمایت یافتہ جو گروہ ہیں ان کو ہی پرابیبلی استعمال کرے گا, اور میرا خیال ہے جو سگنلنگ ہوئی ہے انہوں نے امریکہ کو آلریڈی یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ ہم جی ایک مناسب اور محدود حملہ کریں گے, کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ امریکہ جو ہے وہ اس کے اندر آ جائے. انہوں نے امریکہ نے بھی پہلے ان کے اوپر ٹارگیٹڈ اٹیک کیا تھا, ان کے ملٹری کمانڈر کو جب مارا تھا آئی آر سی کے, تو انہوں نے جواب میں کیے تھے حملے, مگر وہ ایسے حملے تھے کہ کوئی سیریس کیجوئلٹی
اور نہیں تھا.
جی تو اس بار بھی یہی لگ رہا ہے کہ وہ کریں گے. اور ایک اور چیز یہ کہ ابھی یہ جو سیز فائر کا جو پریشر بلڈ ہو رہا ہے, غالبا ایران ایک دم حملہ شاید نہ کرنا چاہے, بیکاز وہ پھر کوئی چانسز جو ہیں اس کے, ابھی ایڈ جو کھانا پینا جو مشکل سے اب آنا شروع ہو گیا ہے وہ چیزیں بھی جیپرڈائز ہو جائیں گی.
اچھا مجھے یہ بتائیے
اپنے خدشات ہیں جی, اپنے اسٹریٹجک خدشات ہیں
جی بالکل. اچھا یہ بتائیے کہ اسرائیلی فورسز خان یونس سے نکل گئی ہیں جس کے بعد یہ خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ اب وہ رفع پر ان کا فوجی آپریشن کے امکانات بڑھ گئے ہیں, آپ یہ بتائیے کہ آپ کو یہ آپ اس سچویشن کو کیسے اسیس کر رہے ہیں؟
آن دا گراؤنڈ تو جی سارے آپ کی رپورٹنگ میں بھی آیا تھا, آن دا گراؤنڈ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ تقریباً اب ایک بریگیڈ غالباً کچھ ہزار جس میں سولجرز ہوتے ہیں وہ رہ گئے ہیں غازہ میں, جو ہے کو 80-90% جو ہے ٹروپس پل آؤٹ ہو گئے ہیں. دوسری طرف اسرائیل نے یہ بھی کہا ہے, انہوں نے ایک وہ کال بھیج دی ہے اپنے سٹیزنز کو کہ ہم جو ہے وہ اب رفا میں جائیں گے اور ہمیں زیادہ فوجی جو ہیں وہ اس مہم کے لیے درکار ہوں گے, مگر ابھی تو پل بیک ہوا ہے تو اور ایڈ جو ہے وہ آنی شروع ہو گئی ہے. تو اللہ کرے کہ
بہت بہت شکریہ آپ کا, وقت کی کمی کے باعث ہمیں یہاں پہ ختم کرنے کا, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا اور اپنے خیالات کا ہمارے ساتھ اظہار کیا. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف. پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی عام خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ آ سکتے ہیں. فائزہ بخاری کو اجازت دیجیے.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ آرزوګانې آزاد میڈیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي, مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ڈی بی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ٹی ایچ لنک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو وخیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ڈی بی ویب پاڼه وګورئ. د ان ٹی ایچ لنک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اینډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ٹی ایچ لنک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اگری تھنې کې ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کې ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تھنې یا پټه کې ښاګي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ آرزوګانې آزاد میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي, مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ٹی ایچ لنک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو یو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې
څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي وی وی پانیا وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډ اولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاګی او بیا د فلګ لاندی د کنیکټ تھنی کی کاګی او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټ کی کاګی له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپل پخته پرونی وګورئ او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپل پخته ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنی ولولئ او وګورئ.
I'm not afraid.